ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، نن سه شنبه ده، د مرغومی یجدی اوومه د دسمبر 28مه. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه چې خبری برخه نیم ساعت دوام کوي، له دې شبې پیل سوه. په راپورونو کې اوري: کابل کې غنو شو ځنن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د قانون په وړاندې توپیری چلند او ټولنیز بی عدالتي بولی لاریون وکړ. په خوست کې د پخوانی حکومت د وژل سویو سرتیرو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل شوې.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو، اردو کې وو، اوس موږ د همکاري وکړو چې موږ سره مرستې وشي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې د خپرونې په دویمه نیمه کې خپریږي، د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو پر بیا پیل خبرې سبب.
زه د یو نظامي افسر په توګه ویلی شم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دی، دوی کوشش کوي خپلو مخو اهدافو ته ورسیږي.
دا خپرونه تر 1 بجې دوام کوي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د جرمني پولیس وایي سږکال 12000 ناقانونه کډوال یوازې د پولنډ پر سرحد دغه هیواد ته راوښتي دي. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی توپیری چلند او ټولنیزې بې عدالتي بولي لاریون وکړ. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. لکه چې طالبان د اګست په 15مه په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په اړه مشخصې تګلارې نه دي اعلان کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یو کمیسیون جوړېدو ته اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 100 میلیارد ډالر بودیجه د روانې میاشتې په پیل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. له دواړو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به 14 غړي لري او په خپل څېړنیز راپور کې به له دغې جګړې چې د روان کال د اګست په 14مه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده، د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې د امریکا په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان وروڼه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي چې د 14 کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډیرو برخو کې نافذ دي سرغړونه کړې وه وژل شوې. د جرمني رسپسنیو کې د خبرو شو تصویرونو کې ښکاري چې د 22 او 25 کلونو په عمر دواړه وروڼه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کریوز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه وروڼه د اګست له 4مې راهیسې په تعقیب کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. لویدیځو اژانسونو د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یوه ویان په حواله دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د روسیا او متحدو ایالاتونو دا دوه اړخیزې خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسله ورټولوي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دواړو خیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیې د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. د لیدونکو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیې به بیا دا غوښتنه وکړي چې ناتو دې د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې لمخې د تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنه یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بلتا لخوا راپور او د ولسمشرۍ پر ویب پاڼه هم خبره شوه. لوکشن کدا سمحال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اگست میاشتې د انتخاباتو لنجه لا هواره شوې نه ده. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی، خصوصي مخالفانو ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه له درغلیو ډک بللې دي. د جرمني پولیس وایي سږ کال یول زره ناقانون کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوختي دي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولند له پولې اروپا ته اوښتي د افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 400 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمیر 8000 و. د بیلاروس له لارې اروپا ته د کډوالو د کموالي لامل د بیلاروس په تګلاره کې بدلون ښودل شوی، هغه بدلون چې د اروپایي ټولنې تر پنځم پړاو بندیزونو وروسته رامنځته شوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه هر وخت لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزود د یو ساته خبرونه د راپورونو برخه ته په کابل کې یو شمیر شوزو نن د هغه څه په خبرګون کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیری چلند او ټولنیز بی عدالتي بولی لاریون وکړ. لاریون والو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول او غوښتنې کول چې قانوني حکومت په افغانستان کې جوړ شي. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شوزو فعالانو د تورته لاریونونو کړي، خو په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت پر دوی فشارونه راوستل دي او هڅه یې کړې ده چې د دوی د دې ډول حرکتونو مخه ونیسي. پرون هم ځینو شوزو په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې شوزو او نجونو ته په افغانستان کې د کار او زده کړو امکان برابر کړي. څه باندې سل ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده او په اکثرو ولایتونو کې نجونې نسي کولی چې دولتي پوهنتونونو ته ولاړې سي او خپلې لوړې زده کړې وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور برابر کړی دی چې په ګډه اورو.
دا په کابل کې د یو شمیر لاریون کوونکو خوځو غوونه دي چې نن یې د دوی په خبره د برابرۍ او توپیری چلند د مخنیوي په موخه پورته کړل. دوی د کار، ډوډۍ او ازادۍ غوښتنه کوله، خو وايي د همدې غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. تمنا صدیقی چې نن یې په لاریون کې ګډون کړی او ازادي راډیو ته وویل لاریون یې د کابل په دریس مو کې پلان کړی او خو طالبانو یې مخه ونیوله او لاریون کوونکو سره تاوتریخوالي هم شوه.
قرار بود که سه مظاهره گردد.
تمام د کابل پدری او سیمو کې لاریون وکړو، خو بدبختانه د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. هغه کسان چې غوښتل یې په دې لاریون کې ونډه واخلي او یې ګډون کړی و، یو شمیر ته اجازه ورنه کړل سو چې اصلي ګروپ سره یو ځای شي، او هغه چې په اصلي ګروپ کې هم و پرې ډازي وسوي چې بدبختانه یو شمیر ټپیانی سوي هم دي.
بشیلیک پروګنده شدن که متاسفانه چند نفر زخمم برداشته.
په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د خوځو له نننی لاریون یو خبره شوې ویډیو کې له لاریون کوونکو یو مېرمن وایي طالبان د دوی له خالی لاسونو ویر لري او دوی زپی.
موږ یې نن وځپلو، زموږ له خالی لاسونو ویر لري، موږ ازادي غواړو، کار کوو او ډوډۍ غواړو.
د طالبانو حکومت سره مود خوځو د نننی لاریون د غوښتنو او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي په اړه پوښتنه وکړه، خو وایاندویانو یې ځواب را نکړ. د طالبانو د حکومت لپاره رئیسی د لاریونونو په لښو یو خځه پکې د خپل حقونو د خوندیتوب غږ پورته کوي چې ورسره د تاوتریخوالي راپورونه هم شته. پرون هم یو شمیر خوځو په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خوځو ته د کارون جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی چې ځانونه یې د سیاسي مشارکت په نوم د یوې شبکې غړي پیژندلي، د ځل په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټول شوي او ټینګار یې کاوه چې له ټولنې څخه د خوځو څنګ تکول د ټولو انسانانو د څنګ تکولو په معنا دي. دوی په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دوی خوځو شمیر چې شلو تنو ته رسیده، ټولو په یو خوله دا شعار ورکوه چې له ټولنې د خوځو جنو حذف ناممکن دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خوځو په اړه یو شمیر نوي اصول هم وضع کړي چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي. له دې یو له محرم پرته په سفر کولو بندیز دی چې د بشري حقونو د سار سازماني د خوځو د زندانۍ کېدو په معنا بولي. طالبانو د قدرت د واګې ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د خوځو په زده کړو او تر خواهی په کار بندیز لګول، خوایي ژر به اجازه ورکړي. هغه شمنه چې د څلورو میاشتو له تیرېدو وروسته لا هم عملي شوې نه ده.
وموندل چې په کابل کې ځینو شوزو نن د هغه څه په عکس العمل کې چې دوی د ځانونو په وړاندې توپیري چلند بولي لاریون وکړ. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفاري څخه چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي لومړی دا پوښتنه کړې ده چې طالبان ولې په افغانستان کې د شوزو د اعتراضونو مخه نیسي.
ډېره زیاته مننه. البته خزی د دویم نسل په توګه د افراطي او مرسالار افکار ترمنځ سر شوی او مذهبي ډلې د خزو له سیاست او تعلیم نه نهایت ویره لري چې که تعلیم یافته شي میرمنې نو اولادونه یې د دین په بازار کې د جګړې خوراک نه کیږي. تاسو په ښکاره ډول وینئ چې کوم اعلامیې کوم برنامه چې په کابل کې بل خصوص د متحققان لخوا او د تعلیم تربیه د ادرسونو نه د لوړو زده کړو ادرسونو نه صادریږي. د دوی بي خوري شبیرته مغه د پاکستان انټيليجنس او استخباراتو ته راګرځي. تاسو په دې پوهیږئ چې هر کله چې دا خلک پاکستان ته یو سفر وکړي لاغه خوانه نوی نوی آرډرونو سره راشي. څو وخت مخکې پاکستان ته د لوړو زده کړو د طالبان لوړو زده کړو وزیر سفر کړی او بیرته چراغی ویلوي چې مونږ بورسونه د پاکستان نه راوړي او د دې ترڅنګ مو چې بورسونه راوړي خزی او جونې او نارینه یا خزی او نارینه په ګډو واغو کې زکړې نشي کولای او مونږ مالی امکانات نه لرو چې د دوی سنفونه او امکانات بالکل دوی دی منتظر پاتې شي.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری د چې د طالبانو لخوا د شوزو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله خبرې کوي.
فضا انساني فضا مادوي هغه ټولنه کې هیڅ یو د ټولنې غړی بیا د دغسي افراطي او تروريستي خلکو د خوراک سبب نه کیږي او پروګرامونو او برنامو د خوراک سبب نه کیږي. نو همدې ته په کتو سره تویدې چې دا یوازې نه ده چې د طالبانو بلکې د اګوړه خټک د التا د پاکستان د سیمو د استخبارات د تعلیمي او سیاسي مرکزونو اړرونه دي چې زما په ولس باندې تطبیقي او متاسفانه چې به موږ پریکو.
میرمن غفاری فکر نه کوي چې په افغانستان کې شزی په تیر حکومت کې هم لزینو ستونزو سره مخامخ وي چې تاسو یې ښکاره بیلګه یاست؟
د پخوانی حکومت چارواکو د خزو بنسټیزو فکری او سیاسي ازادۍ ته کار ونه کړ او هر څه نمایشي و. اما دومره فرصت هم موجود و چې د تهدیداتو سربیره د اعتراض کار او سیاست حق مونږ درلود. خو دلته په امارات کې مونږ همغه هم نه لرو. خزی ته کله هم د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او حالت مو له بدو بدتر شوی او حتی افغانستان د خزو لپاره په لوی زندان بدل شوی. په جمهوریت کې هم ستونزې وي خو دا په دې معنی نه دی چې کچېری جمهوریت کې ستونزې وي نو دا نه وي حکومت چې په میلیونونو د میلیونونو افغان بیګنا انسانانو د لکونو نظامی سرتیرو او سلګونو لکونو نورو هڅو زیار او شهادتونو وینو قربانیو اوس د غزای ته رسیدلې او زه هم واخلو یعنی هغه سره برتلک او وایي چې هغه بد و نو مونږ یې هم ولې باید سم کو. دا دلیل نشي کېدی که هغه یعنی دلته که هغه بد و هم هڅه باید په دې وشي چې دا باید سم شي دا باید منظم شي د دې لپاره د اوسنۍ نظام دلته بس باید ټول پام دی کې وي چې اوسنۍ نظام څه کوي اوسنۍ نظام چیرې روان دی څه غواړي وکړي کې. آیا غواړي لا هم د پردو په جګړو کې دا ولس او دا وطن وسوځوي؟ آیا غواړي لا هم د اګوړه خټکو د حقانی مدرسو او مرکزونو اساسات او ډرونه په مونږ پلې کې؟ او یا هم غواړي چې دلته واقعا د انسانانو لپاره څه ناڅه د انساني ژوند امکانات برابر کړي او هغه سنبال کړي؟ که چیرې دغه دوه سوالونه حل شي نو زه ډاډه یم چې وضعیت به سم وي. خو هو په دې د اوسنۍ حکومت دې هم پوه شي چې لکه څنګه چې تیر نظام کې هر ښځه لمانه نیولې بیرته تر ما پورې د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ، دا افغانستان د نویم کلونو افغانستان نه دی. دلته به بیا ښځې غږ پورته کوي، دلته به بیا ښځې سر پورته کوي، دلته خپل حقونه به غواړو، ځکه چې دا وطن څومره چې د نارینه و دی هغومره زما هم دی، زما د مور هم دی، زما د خویندو هم دی، څومره چې زما د پلار او زما د ورونو او زما د ژوند شریک دی. نو دې شیانو ته په کتو سره طبیعي دی چې په دې رقم مخته نه ځي. که دوی واقعا غواړي چې حداقل تیرو ناوړو کړو نه په درسه اخیستلو سره غواړي دا ځل حداقل د افغان ولس لپاره، د افغان وطن لپاره سوچ وکړي، د ښځو لپاره کاری آزادی، انسانی آزادی، د تحصیل حق، د تعلیم حق، دا خو چې تر څو په ښځو کې ساشته دا په افغانستان کې غوښتل کیږي او دا اعتراضات به ادامه لري.
تاسو ول چې تر څو په ښځو کې ساسته د دوی اعتراضونه به دوام کوي، اوس چې دومره خطرونه دغه ښځې په ځانونو مني او په اعتراضونو یا لاریون راوځي، فکر کوي چې د دوی دا حرکت به کوم ځای ونیسي؟
ډېره زیاته مننه کوم. بالکل، ښځې چې خطرونه په ځان مني او اعتراضونو ته راوځي، دوی نه یوازې دا چې تاریخ جوړوي، بلکې دا چې خپل نسل ته کار کوي او د نسل ژغورلو ته کار کوي، چې دا لوی ویاړ دی. او زه هم ویاړم چې د دوی له نسل نه یم، زه ویاړم چې د دوی له جملې نه یم. د ازادۍ لپاره جګړه او مبارزه که په زندان وي، که په سړک کې وي او کور کې وي او کارځای کې وي، ضرور ځای نیسي. مشرانو تاریخونه گواه دي چې زموږ د ولس او نړۍ مشرانو خاصتا ښځو له زندانونو نه په سیمه کې د خپلواکۍ خوځښتونه رهبري او د بریا تر سرحده رسولي. او موږ هم پر دې باوري یو چې کدار وی او کزندان که شرنګهار د زولانو، خو موږ به د خپل خپلواکۍ سندرې وایو. افغان خزی د وطن 14 میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوګوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوند ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو آخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشئ ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي چې یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو تر څنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو. که دا ونکړو، تاسو هم باور ولرئ چې تاسو یې هم ولاکت رانه شپاړس کې یا د عام پښتنو خبره. ډېره زیاته مننه.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری بچی د محل په جرمنی کې ژوند کوي او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو د مخنیوي پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د غرمې 12:09 سویت آسیا آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک وایي پر روان 1400 مالی کال کې څه باندې 1.5 میلیارده د افغانیو زاړه بانک نوټونه راټول او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوری نن آزادی رادیو ته ویل دا بانک نوټونه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راټول او له منځه وړل شوي او په راتلونکي کې به هم دا چاره دوام ومومي. ښاغلی نوری له خلکو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د بانک نوټونو ساتنې ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دی چې په پلازمینه کابل کې د زړو بانک نوټونو ډیروالي خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې افغاني لسګون، شلګون او پنځوسګون نوټونه تر ډېره زاړه شوي او دوی په ورځنیو مالي راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل د شهرنو دوه دکاندارانو احمد او رازق ازادي راډیو ته وویل ډیری پیرودونکي زاړه بانک نوټونه وروړي چې دوی یې په ساتنه او کارونه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرپور ولایت مصروفیت وی پر روان مالی کال کې 128 میلیونه افغانۍ اوایت راټول کړي. د سرپور ولایت د مصروفیت رئیس مولوی محمد صادق حکیمی نن سهشنبه ازادي رادیو ته ویل لدی 128 میلیونه افغانۍ څخه 28 میلیونه له سیاسي تحولاتو وروسته او د اسلامي امارت پر مهال راټول شوي دي. کاغلی حکیمی وایي چې ډیری اوایت د مصروفیت ریاست اړوندو ادارو، قانونو ریاست، د پاسپورت مدیریت، د کرهنې ریاست، د عدلی ریاست، ترانسپورت مدیریت او د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا راټول شوي دي. دی تمه کوي چې په راتلونکي مالي کال کې د ټولو دولتي ادارو په فعالیتو سره به د سرپل ولایت مالي عواید لا پسې ډیر شي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 114 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 14 پوله، زر هندۍ کلداري 1214 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1544 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 3 پوله.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خوست په صبري ولسوالۍ کې د تیر حکومت او طالبانو په لیکو کې د وژل سویو پر یتیمانو د ترکیې مرستې وویشل سوې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تیر نظام او د طالبانو په لیکو کې د وژل شویو کسانو یتیمانو ته نقدي او د ژمنیو توکو مرستې ورکړل شوې. یادې مرستې د صبري او یعقوبۍ په ولسوالۍ کې د څلورو نږدې ولسوالیو صبري، باک، ځاځي میدان، ترزیو او علیشیر او اړوند 515 یتیمانو باندې وویشل شوې. په خوست کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم آزاده راډیو ته د یادو مرستو د څرنګوالي په باب وویل
د هر ولسوالۍ نه مونږ هغه کسان روخواستي چې هغه په امارت کې یتیمان شوي دي، هغه کسان چې هغه په جمهوریت کې یتیمان شوي دي، دا ټول موجود دي. صبریو کې مثلا مونږ 2500 هغه یتیمان دي یا امارت لرو او 100 کسان یتیمان دي هغه لرو دي جمهوریت لرو او داسې دي. زمونږ په ولسوالۍ کې مونږ اوس وروسته 12 کسان یتیمان دي امارت دي او 40 کسان مونږ هغه دي جمهوریت لرو خواستي.
بل لوري ته هغه یتیمانو چې مرستې ترلاسه کړي دې اقدام نه خوشحالي څرګنده کړه او د طالبانو همدارنګ نورو خیریه ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د دا ډول مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ولی خان هغه ماشوم دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو کې پلار وژل شوی او اوس مهال د خپل کورنۍ سرپرستی کوي.
زه چې غره ته وزیرانو له مسنه مې خوښ دي، هغه نورم مشرون ورونه نه لرم. اسلامی مرات چې دا د افغانستان کې حکومت مون دي دا څه کومه ده.
د پخوانی نظام د ملي اردو د یو بل سرتیری زوی محمد فهیم وایي د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې دي.
موږ ټول په یو جمهوریت کې مات شو په اردو کې، اوس موږ دا همکاري وکړو چې موږ سمرستې وشي امارات نن دا غوړو چې موږ سره کومک وکړو.
منصور هغه ماشوم دی چې پلار د طالبانو په لیکو کې وژل شوی. نو موړی وایي د پلار یوازینی زوی دی او غوښتنه یې دا ده چې په یتیمانو کې فرق ونشي او د ټولو په یو ډول لاسنیوی وشي.
زما پلار په امارت کې خپله دنده جاری ساتله او زه د هغې یوازینی زوی یم. نه مې خور شته او نه کومه ورور لرم. کله چې زموږ پلار مړ کېده زه د 3 میاشتو وم. اوس مې خپلې زده کړې تر 10 سمپ رسولې دي. د جمهوري نظام کوم بچیان چې هغه ملامت نه وي امارت اسلامي نه مې غوښتنه ده چې هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي، که هغه د پیسو وي او که هغه د بل څه شي همکاري وي.
په خوست کې داسې مهال د جمهوریت د تیر نظام او طالبانو له یو شمېر یتیمانو سره څناڅه مرسته کیږي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو خپل کلنی معاشات نه دي ترلاسه کړي او د دوی په وینا چې تر بل هر وخت یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د دوو بجو په خبرونه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام په ژوندۍ بڼه خپریږي. د طالبانو د بیا واکمنېدو تر څلورو میاشتو ډیره موده کیږي، خو دوی بیا هم د نجونو ښوونځي تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د نجونو د تګ مخه نیولې ده. طالبان ولې د نجونو پر مخ ښوونځي او د دولتي پوهنتونونو دروازې تړي؟ کولی سی پدی پروگرام کې چې پژوندۍ بڼه خبريږي برخه واخلي، خپل نظر را سره شریک کړي. د ځوان فکر اونیز پروگرام د 2 بجو په خبرونه کې د کندز اوسیدونکو غوښتنه کوي چې طالبان باید ځنګړی یونیفورم ولري.
د کندز ولایت ګڼ شمیر وستونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي، او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی 60 کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوي چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی، رازن څوک دی، اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي، باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی، دا غل دی، دا رازن دی، د دې باید فرق وشي.
دوی د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي، څو خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري، په دې چې مشخص شي دا کم یو تن نظامي ده، کم یو غیر نظامي ده. هر یو د یونیفورم د نظامي یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي، چې بیا یو لامل همدغه نامني لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندز ښار یو بل وستونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادي روړي ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي، لباسونه منظم شي، ډېر بخرای شي، اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامي هیڅ نه کیږي. په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي، بل ولایت نه راشي، هیڅ فرق نه کیږي، او د غل هم بغاسي. دوی چې د لباسونه منظم کی ډېر بخري، او امنیت کې ډېر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي، او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکي وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې داسې دا لباسونه غیر منظم دي، که نه دا باید منظم کړي. دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته توجه کیږي، پیژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګیره نه اوسي چې ولا دغه رایې موږ اردو جوړه سلا، موږ مثلا پولیس جوړ شو، موږ دولت جوړ شو، تمن ډېر تاثیرات کوي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ازادۍ روډي ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي.
غیر مسؤول خلک خو نشي ګرځېدلی، که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کیږي او قانون منګولو ته سپارل کیږي، که سلا ورسره وي سلا ترې نه اخیستل کیږي، او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایطونه استفاده کوي نو هغه ته نه بندیږي، قید کیږي. هیوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسلوالو مخه موږ نیولې ده، او بیا هم نیسو انشاءالله، او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې.
پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ایتونو وستونکو هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي، او دغه راز پوځي زده کړي ورکړي تر څو په ټولنه کې امن نظم ټینګ شي، او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي چې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر مسله پکې بحث شوی دی.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی، پراغاړې وا نوسې جانانا لات بل ډول دی، ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې، چتا خف نشی پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوځې جانانا لات بل ډول دی. ګران هیوادوالو په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړی.
چ
پیژندل سوی سندرغاړي نغمې له خلکو غوښتنه کوله چې د کورونا اوبا له کبله ټولنیز واټن رعایت کړي. په دې وروستیو کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې د نړۍ په زیاتو برخو کې خپره سوې ده او ګڼې اندېښنې ولاړې کړې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرېږي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې. له نوریاس نوري نه د خبرونو لنډیز اورئ.
کابل کې نن یو شمېر ښځو د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلن او ټولنیزه بې عدالتي بولي لارون وکړ. لارون کوونکو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه یو کمیسیون جوړېدو ته هم اجازه ورکوي لاسلیک کړه. د برلین د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورونه د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسمن تورن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه له خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه وښوده. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10 پر امنیتي مسلو خبري وکړي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یو ویان په حواله لویدیځو آژانسونو دا خبر داسې مهال ورکړی چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خبره کړې چې لمخې د 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. او د جرمني پولیس وایي سکالي 10,000 ناقانونه کډوالې وازې د پولند پر سرحد دغه هواد ته ور اوښتې دي.
دو خبرې دی. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلی. زه صفی الله ستانگزایمو یو وار بیا د ازادي رادیو د غونیز بحث ته ښه راغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوږده څه باندې 2600 کیلومتري پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو، بریدونو، قاچاق او لسګونو نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو شلو کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ او همدارنګه د کندهار او په دې خوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دې خوا ته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسېدلي، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو څو ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دغه بریدونه ولې نه دي درېدلي. پاکستان اصلا د دغسې بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي؟ څومره افغان ولس زیانمن شوی دی؟ باید څه وشي؟ دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړ پوړی افغان ډیپلومات و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس به هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو کاندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسېدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي؟ اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیده صاحب، تاسو ته خپلو ټولو د تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هېواد ده چې 70 کلن عمر لري او دا هغه سیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړې ده او هیڅکله دې ته موږ یو هغه ټینګ هېواد یو تاریخي هېواد نشو ویلی. راځم زمونږ د هېواد پاکله په دې 50 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوخ پیدا کړی دی او دا جګړه تازه ساتلې ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلی او داسې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي. خو زه د یو نظامی افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دی. دوی کوشش کوي خپلو مخو اهداف ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نوه دولت مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپلو د مخو لپاره کار کوي. نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کومه دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې، د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت، یو قوي افغاني دولت نه غواړي. نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده. په ډېرو دغه د ډیورنډ ملحوسې کرښې نه په ډېرو ځایو کې ډېر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکونیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي. او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو په رڼو سره ورته کتل او دوی توغندۍ ورولې. زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي. ځینې ځای کې خپل تذکیرې چې ورته ویل کېږي هغه یې ویشلي دي. ډېر مقاصد لري دوی. په دوه مخه درې مخه سیاست کوي. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفادې سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت وپیژني چې موږ ورسو او دا وکړو چې تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وچیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وري تر هغه زموږ هیاتان ورسي او د خط پر اسمت پیژندل خپل د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې دا چې راغلی یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتره اخواته د پښتونستان خواته او 4 کیلومتره د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسی اډې نوي او دا سیمه به آزاد قبایل یادېږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالات او د مختلفو دولتونو تعاملات او بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړي ده. کني د ډیرند کرخه قرارداد په 1991 کې پوره شوی ده او د درې دیش کال کې چې وخت هم تیر ده.
بلې ښاغلی، اندر د تاریخي مسایلو ته بیا راشو. خو زه وایم چې دغه بریدونه خو دا 40 کاله وشول، تیر حکومت خو پر ځای وو، ډیپلوماتیکي اړیکې او چارې وې، ټول نړۍ هم په رسمیت پیژندل. اوس طالبان هم که څه هم چې دوی واکمن دي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري، مګر دغه بریدونه ولې مستند نه شول؟ ولې ملګرو ملتونو ته شکایت ونه شو؟ لزګونه بېوزله خلک په دغو سیمو کې، هغه خلک چې دغه بریدونو نه عمل ته پاتې دي، یا وس نه وچرا وزي، یا په خپلو پټیو کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلوي، دوی مړه او ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول، دغه بریدونه ولی مستند نشول د افغان حکومت لوري؟
تاسو ویني چې په هغه وخت کې هم پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل. اولته د سولې پروسه روانه وي او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو ګوتې نیولې دي. او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته وو او ډېر یو ضعیف برخورد په داخله وکړ. کنه باید له دوی سره متقابل عمل اجرا کړی وای تر هغه دوی د بیا ځلی لپاره دا ځنه وای کړی.
خغله اندر زغواړم وایم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړه. د طالبانو لوی درستیز قاری فسیودین فطرت څور از مخ کې د ننګرهار سره د سیمه توره غالي او پرون هم فکر کوم پکتیکات تللی او الټ څرګندونه کړی دي. د پوار ور ویل دي چې موږ له پاکستان یا له دغه گاونډي سره خېړې کې غواړو، خو که زموږ په خاوره باندې ار څوک تیرایو کې جواب ورکو. د دفاع وزارت د دوی ویاندم ویلو چې موږ دغه د کونړ د ورستې وروستیو بریدونو جواب ورکړی دی. هلته په سیمه کې هم قمندانانو ویلي چې ځوابونه هم ورکړي دي او ویډیوګانې هم ښکاره شوي دي. یا له هغې ډلې دغه اغزن تارم دوی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې. مګر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، دغه مسله یې نه ده یاده کړې. په جنوبي سیمو کې یو بل قمندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه کړې او صفتونه یې کړي دي د دوی د دغې د دوی په خبره کامیابي کې ویلي چې پاکستان لوی لاس درلوده. دغه دوه دریزونه دي، یو یې ښه صفت کوي او بل وایي چې که په موږ بریدو کوي بیا به مو نه پرېږدو. ولې یوه خوله نه دي فکر کوي او څه باید وکړي دوی؟
ګوري سرید صاحب، دا موضوع یو بینالمللي موضوع ده. د سرحد یا د خط د دغه ډیورنډ کرښې یو بینالمللي موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري. دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وغږیږي. متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیر وختو کې خپل جاسوسان لري، حتی په طالبانو کې خپل نفر لري. ځکه دوه خولې دي، دوه رقم ویناوې موږ اورو. مګر هیڅکله به افغانان خرڅ نشي او دا دوی نشي کولی چې زموږ د سرحد نه په خپله یا د خپل ډیورنډ کرښې نه په خپله ګټه استفاده وکړي. د طالبانو حکومت هم نوی ده او د جنگ له طریقې کوم وایو موږ تر اوسه پورې داسې منظم او دونو چې پاکستان د اردو په مقابل کې جنگي. خو د افغانستان سره خطو یا دغه د ډیورنډ کرښې یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلی دي، هغه هیڅکله به اجازه ونه کړي. او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنو ته بیا ته مراجعه وکړي، ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره منه کینی ولو کدلته هر قسمه حکومت راشي دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکی چونه جوړوي، تورستي ډلې جوړوي په سرحد کې. د سرحد یا د خط موضوع د دې لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لوري که هر دولت وي دغه د ډیورن مرخصه خطه چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني. تاسو لري زموږ ډیرو چارواکو زموږ ډیرو ډیپلوماټانو زموږ ډیرو سفیرانو چې پاکستان کې کار کړی په دې ورسوي کې په میډیا کې همدا خبرې کوي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودي. دولس غوښتنې کې درې مهمې غوښتنې، دوه مهمې همدا دي چې د ډیورن د کرښې په رسمیت پیژندل دي او د هندوستان سره د افغانستان روابط خطا کول دي. نورو هغه نورو مادونه هم خبرې ما حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي دی په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نکي. نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي، زموږ د مادونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي. دوی ډیر خوبونه لري خو دا خوبونه به په وبو کې لاوسوي دي او نور به هم لاوسي. یوازې د تورنټو ویشتل دا د موږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نامنهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجګوي نور هم نفرت را پیدا کی.
مننه کوم ښاغلی احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان له لوري ورستی توغندیز بریدونه په څه معنا دي، د طالبانو حکومت باید څه ډول غبرګون وښيي او څه کول پکار دي په دې ارتباط باندې. د ویلو ده چې د جمعې په ورځو باندې یعنی دغه ونی پام دغه څو ورځې مخکې د ډیوران کرخیله هغه غاړي د کونړ په څو لسوالي لاغې ډلې سلطان باندې سلګونه راکټي بریدونه شوې دي. دغه بریدونه څو ساعته دوام کړی دی. د طالبانو سیمه ایزو قمندانان ویلي چې دغه بریدونه ته په وخت باندې ځواب ورکړي او دوی چمتو دي چې احیانا دغه سی بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به ځواب کړي. د
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی، ښاغلی عزیز الدین معارج. البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقو وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا یې پیل کړي دي په کونړ او ځینو سرحدي سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو ته حقیقي همکارانو ته او قهرمنو اوسیدونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور د پاکستان اصلا یو مجري هېواد توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په سیمه کې پلي کوي، د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامې مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مثلا ډېر پخوانه ده، د کرنیل صاحب د وخت نه پسو په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا له تاسو دغه سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر ده چې دا سیمه تخلیه کړي. دلته خر پروژې دي، د نورو پروژې دي چې مثلا کېدای شي دلته د شان یا نور اټادو تراوري چې په ځای کې او کار کړو د غواړي چې وخې دي د پامیر سرچینو ته او هلته غواړي چې د ستراتیژي نقطه کې د شان چې په ځای کې رادار ناشتي کله کونړ داسې مسجد دلته د غرو کې
خغل مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخکې دغه شوی و. د شل کال روان دي، دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول د شل کال نه دي فکر کوم نه د ترونت د نه هم کار دي خاطر شو سوي په همدغه وخت چې کله دغه بریدونه شروع شول وروسته کراکټر داعش مې سره راغی په عراق او په سوریه او په دې کې داعش کارکرا ظهور وکړ او بیا سره کې ولیدل څه په توره بوره او په پاسر په شنګار او په نګرا په دې کې ولیدل څه داعشان. دغه سیمه د تخلیقي بل لاس او اهداف نه لري، دا د طبیعي وبستا ما وخت ذکر وکړ چینی دي او که چیرې بیا که د مشکلات ډېر زیات پیدا شي که خوراکي توګه تا کوي چې له جازو لولاد وکړه او ته یک مراد ورکړي. دا چې په پنجابیانو ته هر کار کوي زور کوي کېږي دوی هوښیار پدې چې دوی خپل ګړ ته هم ګوري دې کې اوس مثلا پروژه ورکړسته د سیمه تخلیه سی باید خلک د جنه په ډول باندې ووزي او د مسکوب ډول باندې کسان راځي. پاکستان د پدې کې خپل کار هم کوي ځکه چې څو لاندې رواني د ځغان تر نسول تقریبا په یو جوړ کې کړل چې هغه ستي د دوران فرضي خالي کړه چې جوړ شوی و او بیا ته آیل نقطې تقریبا 150 متر یا 150 کیلومتر ارانه به هدا ډیر چا پلان درغله چې افغانستان خاوره چې خاوره خو تر ټکه پر خو د دوران د فرضي کړې به خواته وران درځان تر د کونر اوبو پر را د کونر سینه پر نه زیرا غله ده. یعنی په دې لړ کې چې دا پروګرام ورته به استفاده ام کوي نور د کونر د بمبار کوم خاص لا تو هدف نشته. دا نقطې پامیر نقطې پامیر خورونه نیول دا د سیمه چې زنګلی سیمه ده اته وبو موجی دی چینی موجی دی اسکر خزوت بل لات دلیل نه دی.
مننه کوم خغل مارج تاسو په لاین کې پات شئ. زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس سره وصل شو، خغل عبد اللطیف متین د ملګرو ملتونو په خوانه کار کوونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولای کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان لوري دغه سي بریدونه شوي دي چې خلک په تشویش کې کړي دي، علت څه دی او تاسو څه ارزونه لري په دې ارتباط؟
لومړی خو تاسو ته معرفت او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معرفت شرح ورکړه کله چې د ډیورنډ فرضي کرښه هغه قرارداد لاسلیک شوی دی، د یو رئیس د مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم تاسو د اوریدونکو د پام وړ، هغه دا دی چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې کرښه باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کې او پاکستان ته ډیر بریده پورې په ډیر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اگست په میاشت کې په لاس کې واخیسته، دوی غو رئیسې د طالبان حکومت نړیوال ته داسې ورخی چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده او دا د دوی ډیره لویه سهو اشتباه ده. په دې چې د جنگ د علم د لحاظه که وګورو زه پوهیږم چې اوریدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي، خو زه بیا په بل نظر یم. په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده، په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی دا فرق د اغېز را پیدا کوي، کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي، هغلته بیا فرق ډېر واضح کیږي چې د طالبانو د تحریک د بخښنه تاسو ما غږ لرئ؟
زه ستاسو غږ لرم.
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه و نو مشکلات ستونزې شته دي، خو زه په بل نظر ورته په دې ګورم خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامه اساس کار وکوي، در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې ده، عساکر یې د تعلیمات نامه او د امر او د حکم تابع دي، در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبانو ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه، څه چې پیښه ولګي ښه لګي، څه چې بېباده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبانو ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی، ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تیر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کیدای شي چې محلي قومندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې دې نه چې مرکز ته اول ورکړي.
بله، مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج، لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله، دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي. په کونړ کې هم ویلي دي چې بیرته موږ ډزې کړي دي، مګر وزیر د خارجي د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپلې دغه وروستي راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي، ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي، ولې یو دریز نشي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګورې درسن، دغه دریزونه عام فریبي ده، یعنی خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لرې کول دي. لومړی دا چې دا بریدونه خو مخکې مګې یادوري وکړه چې لا تو دلایل د موږ په نظر باندې د متین صاحب نظر محترم ده، مختلف نظریات دي چې وړاندې کیږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په حیثیت د مستقل هیواد په توګه باندې لومړی خو داسې دوی نشي کولای مثلا برید بهته جواب تر هغه اندازې پورې ورکړي چې دوی بهته پنجاب ولي راټکه پور د افغانستان خاوره ده، او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمه باندې کیږي او پاکستان د خدا بې تفاوته پښتون پښتون مړ کیږي. که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي. نو په کار دا او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه او وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون وسلو د افغانستان حماس ته که دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي، دا تم متم سره پاکستان حصه کولی شي. ځکه افغانان دا تاریخ قدره ده چې پخوانم چې انګلیزان راتلي نو راتله ډېره مدرنه وسلو سره موږ سره پوره وه. په اسفهان چمله وسله تقریبا موږ سره توپ او ډېر مجه 75,000 عسکر شاه حسین صفوي راولېږده. د شاه محمود هوتک سره 15,000 کسان وو، 8,000 یې په اول نه جا حمله کې په توپو باندې له منځه لاړه. ډېر محدود واړه کسان څه ولا سره او سره حرکت یې وکړ، لاړه تر اسفهان پورې ورسېده. دلته یعنې همت پکړه ده، نور اردو نور خلک چې دي هغوی تر خپل مرګ پورې جګړه نه کوي. کله چې زور فشار پر راسي په شاتګ باندې کمارم افغانان تر ډېر قوته پورې جګړه کوي او په دې سیمه په دې لاره باندې بیا د احمدشاه دراني په وخت کې جګړه تر ډېری پورې معلومه ده. دوی هر څه ښکاره دي. نو بنام دولت ته په کار دا چې یا رسمي توګه د جګړې اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالو حقوقي ادارو ته په دې اړه باندې شکایت وکړي په واضح توګه. تفاهم موجود دی، لکه د کرزي صاحب په وخت کې، د اشرف غني په وخت کې دلته تفاهم موجود و او دا سیمه تخلیه کېدل دوی په کلاس و زیادی چې خلکو ته ورسي مرسته هغه وکړي، دوی خپله هم کوشش کوو چې حکومت له سیمې نه وباسي او دا کار یې کړی ده. رینجر موټرو په د اردو دا ځای تخلیه کولو ته روان و، کومک ورسره کوو. که اوس هم داسې یو مسله وي هغه جدا کړه او دا چې ازغان ته راواخلو لرې که د دې خواته راوړه بیا مطبوعاتو که دانه کېږي که چېرې ازغان تار نه مني لامیه ورکړه په رسمي توګه منې وزارت خارجه دې لامیه ورکړه دغه
بله مننه کوم ښاغلی مارج. ښاغلی متین، لکه څنګه چې ښاغلی مارج یادونه وکړه، پخوا د راپورونو په اساس ولسمشر، پخوانی ولسمشر کرزی هم ویلي و تعامل دا و چې یعنی هغه به بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوي هغسې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام دسي او لاره ولټول شي، د اقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په سطح باندې چې دغه مسله ودرېږي او حل لار ورته پیدا شي.
ستانه نه داسې نه ده، دا د پښتنو موضوع نه ده، نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده، پښتانه نور پکې واک نه لري. او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومره چې د سترګو نظر کار کوي د موږ نه دید مغمره دی، د موږ دید هیڅ کله فراخ نه شي، هیڅ کله د افغانستان نه د باندې فکر نه شو کوی، په دا سیمه فکر نه شو کوی، په نړۍ فکر نه شو کوی. دا د افغانستان ستونزه نه ده، دا د پښتنو ستونزه نه ده، دا نړیواله ستونزه ده، دا د سیمې ستونزه ده. افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده، کله چې په انګلیسي کې د ګریټ ګیم بولی په تاریخ کې، دغه لویه لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شوه، افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه ترې اخیسته. دغه اوس عین قصه ده، خو لږ په واړه توګه، په واړه اندازه، چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سفر په صفت استعمالیږي. دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزه پیدا کړي، د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي. او هند همدغه شان، هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري، هند هم خپلې ګټې لري، دوی غو دپاره جنګېږي. نو هند بیا د دو دپاره چې د پاکستان نفوذ په افغانستان کې کم کړي خپل اجراءات کوي. نو دا د غمره وړه مسله نه ده، خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولی دی، دلته بیا یو څه نور علاقمندي د سیمو د چین پیدا شوې ده، چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان د موږ ته حکم لاندې خلک دي، طالبان د موږ خبر منی، تاسو راځئ موږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو.
ښاغلی متین، که خبرې مو راټولې کړې چې یو دقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته وخت ورکړو چې وروستی پیغام وایي. مهرباني.
مننه. د ما خبره نهایي هم ده چې دا د سیمې مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، تاسو وروستی پیغام به مو اورو په ډېر ثانیو کې، لطف کوئ. مننه.
بالکل، دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یا مجي حکومت ته دغه اصلي ادرس ته باید مراجعه وشي. علل او عامل دده به تشخیص شي چې دغه سیمه ولې بمباریږي. کله چې علل او عامل تشخیص شو، دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا، دوی سره باید خبره وشي. او که د دوران مسله حلول غواړي او پاکول غواړي، دغه 1993 کال د نومبر په 12مه چې دغه سې یو خیالي کرښه رامنځته کړې ده، او دا هم یو په صوبه وطنه
ډېره مننه کوم
عبدالرحمن خان د مورته مردوران په منځ کې دا د راستې انګلیس سره د خبره د سپینه کې استفاده کی.
دی یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت و تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.